د افغان حکومت د یو شمیر ملاتړو هیوادونو سفیرانو په کابل کې په یو ګډه اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې په دې هیواد کې دي د ژورنالیستانو، مدني فعالانو او دینی عالمانو هدفي وژنې ودروي. د کندهار د امان ولسوالۍ پر امنیه قمندانۍ په نننی موټر بم برید کې د ټپیانو شمیر 3 کسانو ته رسیدلی. دوستانو ستړي مشئ، د ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزه اجمل ان له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. یاد مسایل د خبرونې د سر موضوعات دي. وړاندې په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. نوریاس نوري د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د کندهار چارواکي وایي د امان ولسوالۍ پر امنیې قمندانۍ د نننۍ موټر بم چاودنې په ترڅ کې له 10 زیات کسان ټپیان شوي. د فاریاب په مرکز اندخوی کې په زرګونو کسانو په یوه اعتراضیه لرونکې د عبدالرؤف په نوم د هغه 9 کلن ماشوم د خوشې کولو غوښتنه وکړه چې یوه میاشت مخکې په مزار شریف کې له خپل کور له مخې تښتول شوی او هغه چینایي فضايي بیړۍ چې سپوږمۍ ته استول شوې وه بېرته ځمکې ته د راکوزېدو لپاره تیاری نیسي. بشپړ خبرونه. د کندهار چارواکي وایي د دامان ولسوالۍ پر امنیې قمندانۍ د نننۍ موټر بم چاودنې په ترڅ کې له 10 زیات کسان ټپیان شوي. د کندهار د ولي ویان احمد بهیر احمدي د دې پېښې په اړه ازادي راډیو ته وویل
د دغه انفجار په ترڅ کې د ولسوالۍ 1 نفره ملکي مامورین، همدارنګه 2 تنه د امنیتي ملي سرتیري، 1 تنه د پولیسو سرتیري او سیمې ته نږدې د یوه کور 15 نفره غړي زخمیان شوي دي.
چارواکو په وینا په دغه برید کې چې نن سهار شاوخوا 11 بجې وشو د امنیې قمندانۍ د ودانۍ یوه برخه ورته نږدې یو کور ویجاړ شوی. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ په دې هېواد کې د برېټانیا، فرانسې، جرمني او ایټالیا په ګډون د دې ټولنې د یو شمېر نورو غړو هېوادونو او د امریکا د متحدو ایالاتونو، استرالیا او کاناډا سفارتونو او دغه راز د ناتو استازي له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې په دې هېواد کې د رسنیو پر کارکوونکو، مذهبي مشرانو، د بشري حقونو پر مدافعانو، زده کوونکو او د مدني ټولنې پر استازو هدفي وژنې ودروي. په دې اړه په ګډه اعلامیه کې دغه حملې نه یوازې د افغانانو د وینې د تویدو لپاره وحشیانه حملې بلل شوې، بلکې هغه په افغانستان کې د سولې پر پروسې برید بلل شوی دی. د دغو بریدونو یوه وروستۍ بېلګه په هلمند کې د ازادۍ راډیو د وژل شوي خبریال الیاس دایي پېښه ده چې تر اوسه نه چا یا کومې ډلې مسؤلیت اخیستی او نه یې هم عاملان موندل شوي دي. الیاس دایي د نومبر په 12 د هلمند په مرکز لښکرګاه کې په یوه هدفي برید کې ووژل شو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یو نامه او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د دفتر لخوا نن دی یو نوی خبر شوی راپور موندنې ښیي چې د افغانستان قضایي سیستم افغان ښځو او نجونو ته د تاوتریخوالي د جرمونو په قضیو کې د عدالت د تامین په برخه کې پاتې راغلی دی. په دغه راپور کې د 2013 کال له سپتمبر نه د 2020 کال تر فبروري میاشتې پورې د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي هغو قضیو ته کتنه شوې چې راپور یې ورکړل شوی دی. دا چې قضایي سیستم د ثبت شویو قضیو په اړه څه ډول اجراات کړیو قربانیانو ته تاوان ورکړل شوی کنه. په راپور کې ویل شوی چې که څه هم د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي په قضیو کې عدلي سیستم د ښه کېدو په حال کې دی، خو یوازې نیمایي ثبت شوې قضیې تر ابتدایي محکمې پورې رسیدلې دي. په راپور کې دغه راز ویل شوی چې د ټولو ثبت شویو قضیو شاوخوا په سلو کې د 40 عاملان محکوم شوي دي. یونامه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د هغه قانون د تعدیل غوښتنه وکړه چې له مخې د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو په څېړلو کې د چارواکو صلاحیتونه زیاتېږي او هم اړوندو ادارې پیاوړي کېږي. د فاریاب په مرکز اندخوی کې په زرګونو کسانو په یوه اعتراضیه لرونکي د عبدالرؤف په نوم د هغه 9 کلن ماشوم د خوشې کولو غوښتنه وکړه چې یوه میاشت مخکې په مزار شریف کې د خپل کور له مخې تښتول شوی دی. د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال د راپور له مخې د دغه لاریون چې د دې ولایت له قرغان، قرمقل، خان چهارباغ او دولت آباد ولسوالۍ اوسیدونکو او د مرکز انخوی اوسیدونکو پکې راټول شوي وو. ګډونوالو له سیمه ییزو او په کابل کې له جګپوړو چارواکو وغوښتل چې نوموړی د انسان تښتونکو له منګولو را خلاص کړي. د دې لاریون یوه ګډونوال شمس الله ازادي راډیو ته وویل
له نړیوالې ټولنې غوښتنه کیږي چې دغسې وحشیانه اعمالو ته د پای ټکی کیښودل شي او دولت هم په دې برخه کې غفلت او بې پروایي ونه کړي او هر څومره ژر دغه بیچاره ماشوم باید خوشې شي او بیرته له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي.
ویل کېږي هغو کسانو چې عبدالرؤف تښتولی پوځي جامې اغوستې به د بلخ چارواکو له دغې پیښې په تړاو تر اوسه د یو کس د نیولو خبر ورکړی، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. خبرونه لازدي رډو اوري. برېټانیا او اروپایي ټولنه به روانونه وروستۍ هڅې وکړي چې له بریکزیت وروسته د سوداګرۍ پر یوې معاملې سره سلا شي. تر اوسه د دواړو خواوو مرکچاند پر دې کار کوي چې د ډسمبر 1 یا د بریکزیت د انتقال پړاو له پای ته رسېدو مخکې پټه په درېدلی حالت پای ته ورسوي. پرون یکشنبه په بروکسل کې په همدې هدف خبرې وشوې، خو د کوم پرمختګ راپور ورنه کړل شو. د امریکا د متحدو ایالتونو د اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ شخصي وکیل رودي جولیانی په کووید-19 ناروغۍ اخته شوی دی. ټرمپ د یکشنبه په ورځ په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې د جولیانی د نیویارک د پخواني ښاروال د کورونا ټیسټ مثبت راوتلی دی. د جولیانی زوی او د ټرمپ ځانګړي سکرټر اندریو بیا پر ټویټر لیکلی د پلار وضعیت ښه دی او جدي ساتنه یې کیږي. او هغه چینایي فضایي بیړۍ چې سپوږمۍ ته استول شوې وه پرون د دې سیارې له سطحې ډبرې راټولې کړې او بیرته ځمکې ته د راکوزېدو لپاره تیاری نیسي. د چین قضایي ادارې د دې خبر د اعلان په مهال وویل د چانګي بیړۍ د سپوږمۍ پر سطحې تر کېناستو 30 دقیقې وروسته د دې سیارې له سطحې 2 کیلوګرامه ډبرې انتقال کړې. که دغه ماموریت بریالی شي، چین به له متحدو ایالتونو او پخواني شوروي اتحاد وروسته چې له سپوږمۍ ډبرې بیرته ځمکې ته راوړې وې په نړۍ کې دریم هېواد چې دا ډول فضایي ماموریتونه ترسره کوي. له سپوږمۍ دغه نوې ډبرې به له ساینس پوهانو سره مرسته وکړي چې د دغې سیارې د جوړښت او پیدایښت په اړه پوهاوی زیات شي. وروستی ځل نږدې 45 کاله مخکې په 1986 کال د لونا 43 په نوم د پخواني شوروي اتحاد فضایي بیړۍ له سپوږمۍ د خاورو او ډبرو نمونې ځمکې ته له ځان سره راوړې وې.
دوستانو خبرونه مولا آزادی رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه آزادی رادیو ډاٹ کام کې کتل شي. وړاندې د خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. افغانستان کې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونو د امریکا په ګډون د استرالیا، کاناډا سفیرانو او یو شمیر نورو ډیپلوماټانو په یوه شریکه اعلامیه کې له وسلوالو طالبانو غوښتي چې په دې هیواد کې د هدفي بریدونه پای ته ورسي. دوی په ځانګړې توګه د ژورنالیستانو او مدني فعالانو باندې بریدونو پای ته رسیدو غږ کړی. اخوا په ولسي جرګه کې د کندهار یو استازی هم د ژورنالیستانو د خوندیتوب غږ وکړ.
دوی د جګړې په لومړۍ کرښه کې د سر په بیه باندې د حقایقو په لټه کې دي.
دا کندهار دامن ولسوالۍ پرمنی کومندانۍ د موټر بم د نننۍ حملې د ټپیانو شمیر 30 کسانو ته رسیدلې چې ملکیان هم پکې شامل دي.
دا زموږ شانې په دغه رقم کړي ته دا کڼبلې ته وګور دغه څوک دغه رقم کوي نو په دا کې دا کشنیان ماشومان ډېر لستانه څور لستانه یا لپکښې ده.
په کندهار کې د یوې داسې راډیو په اړه چې د ښځو لخوا د ښځو لپاره نشرات کوي هم معلومات درکوو. دا بم واورې چې د امریکا د سفارت شار زافر راس ویلسن وایي طالبان د 1000 نورو بندیانو د خوشي کېدو په تمه دي. که وختو نور رپورټونه هم لرو په ونیزو پروګرامونو کې د لوبو له میدانه او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې شریک پروګرام مه هېروئ. تاسو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. افغانستان کې د یو شمیر لویدیځو هیوادونو ډیپلوماټانو چې پکې د اروپایي ټولنې، امریکا، استرالیا، کاناډا سفیران شامل دي په یو ګډه اعلامیه کې د طالبان نه غوښتي دي چې په افغانستان کې د هدفي وژنې پای ته ورسي. دوی په ځانګړې توګه په ژورنالیستانو، مدني فعالانو، دینی عالمانو بریدونه غندلې دي. اکرام الله اکرام له نور تفصیل سره.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو او د امریکا، استرالیا او کاناډا سفیرانو په دغه هیواد کې پر رسنیو، مدني فعالانو او ملکی وګړو هدفي بریدونه غندلي او له وسلوالو طالبانو غوښتي چې هدفي وژنې ودروي. په افغانستان کې د یادو هیوادونو د اساسوالۍ ولوري په ګډه خبره شوې اعلامیه کې د ډېرې ملکی مرګژوبلې عاملین طالبان او بیلابیلې تروریستي ډلې یادې شوې دي. په اعلامیه کې وړاندې راغلي اروپایي ټولنه د رسنیو پر استازو، مذهبي ډلو او مشرانو، د بشر حقونو پر مدافعینو، محصلینو، مدني ټولنو او ملکی وګړو وروستي هدفمن او ناقانونه بریدونه په کلک ټکو غندي. موږ دغه شان څرګندو چې په افغانستان کې د ملکی وګړو د زیاترو مرګ ژوبلو مسؤلین طالبان او بیلابیلی تروریستي ډلې دي. په اعلامیه کې ویل شوی چې د ورته پیښو د عاملینو مسؤلیت او خوندیتوب باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي او په وړاندې د افغان حکومت د هڅو ننګه هم شوې ده. په خبره شوی اعلامیه کې پر ملکی وګړو بریدونه د سولې په پروسه بریدونه بلل شوی، خو پکې ویل شوی چې د سولې په برخه کې د افغانانو میړانې او زړورتیا ته په کتو دوی ډاډمن دي چې دغه حمله او بریدونه به د سولې روانه پروسه ټکنې نه کړي. په اعلامیه کې د افغانانو د ازادۍ د خوندیتوب په برخه کې د یادو هیوادونو پر ژمنو ټینګار شوی دی. په دغه اعلامیه کې دغه شان لټولو هغو کسانو او هیوادونو مننه شوی چې په افغانستان کې د بیان ازادۍ او رسنیو په برخه کې هڅې کوي. سفیرانو په ګډه اعلامیه کې د جګړې لخکیلو اړخونو غوښتل شوی چې د رسنیو او مدني ټولنو له ازادۍ څخه ملاتړ او دفاع وکړي. په افغانستان کې اروپایي ټولنه د اعلامیه داسې مهال خبروي چې په یو میاشت کې په افغانستان کې دوه مشهور خبریالان ووژل شول. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی او خصوصي ټلویزیون تلو نیوز په خوانی ویان یما سیاوش د مقناطیسي ماینونو په چاودنو کې ووژل شول. تر دا مهاله د دغه دواړو پیښو مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو افغان حکومت ویلي چې د وژونکو د نیولو هڅې کوي. له دې پیښو وړاندې پر کابل پوهنتون ډله ییزه وسلواله حمله چې 22 کسان پکې ووژل شول او 40 نور پکې ټپیان شول، او دغه شان په څو جمعتونو بمی حمله او لامل د مشهورو ملای امامانو وژل کېدل هغه پیښه وی چې په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوې. طالبانو تر اوسه د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو د سفیرانو ګډې اعلامیه ته کوم خبرګون نه دی خودلې. په ورته وخت کې د افغانستان په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استاذ ګل احمد احمدي له افغان حکومت غواړي چې په تیرو 40 کلونو کې د وژل شویو خبریالانو له کورنۍ سره باید دوامدار مرستې وشي. نوموړي د دغه جرګې د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې خبریالانو ته پر وخت معلومات نه ورکول د دوی ګواښل او په وړاندې حمله کول هغه ستونزې دي چې اوسمهال ورسره افغان خبریالان تر بل هر وخت ډیر لاس او ګریوان دي.
او دې د جګړې په لومړی کرښه کې د سر په بای باندې د حقایقو په لاټه کې دي، خو په تاسف سره چې نه هغوی سره مرسته کیږي نه هغوی ته معلومات ورکول کیږي، له هر لوري څخه پر دې باندې برید کیږي، اختطاف کیږي، ګواښل کیږي.
د معلوماتو له مخې چې په تیرو 40 کلونو کې 1,27 افغان خبریالان په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي او د غشاني په وړاندې د تاوتریخوالي له 200 زیاتې قضیې ثبت شوې دي.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي د دوام موضوع کې پاتې کیږي. د کندهار د امان ولسوالۍ پرمنی قومندانې نن موټری بمی حمله شوي، پکې د ټپیانو شمیر 33 کسانو ته رسیدلې. د کندهار چارواکي وایي په ټپیانو کې 9 پولیس، 2 د ملي امنیت سرتیری، 2 دولتي ملکی کارکونکي او 15 ملکیان دي. صادق رښتینی له کندهار نور تفصیل لري.
د کندهار د والی بیان احمد بیر احمدی ازادي راډیو ته وویل چې د دامان ولسوالۍ پر امنیه کومندانۍ د مازدا موټر په وسیله موټر بم حمله شوی چې 33 کسانې ټپیان کړي. د بهیر په وینا په ټپیانو کې 9 پولیس، 2 د ملي امنیت سرتیری، 12 دولتي ملکی کارکونکي او 15 ملکیان شامل دي چې د امنیه کومندانۍ ودانۍ ته نږدې کورونو کې اوسېدل.
د کندهار د دامان ولسوالۍ د امنیه کومندانۍ او ولسوالۍ تعمیر ته څیرمه د سولې، امن او آبادی دشمنانو یو مازدا ډوله موټر ته انفجار ورکړی. دغه انفجار په ترڅ کې د ولسوالۍ 9 نفره ملکی مامورین، همدارنګه 2 تنه د امنیتي ملي سرتیری، 9 تنه د پولیسو سرتیری او سیمې ته نږدې د یو کور 15 نفره غړي زخمیان شوي دي. البته په زخمیانو کې ټول زخمیان ستی دي، یوازې د یو زخمی وضعیت وخیم دی چې هغه تر میرویس سبزوی روغتون پورې انتقال شوی دی.
د موټر بم په دغه حمله کې د دامان ولسوالۍ د امنیه کومندانۍ د ودانۍ یوه برخه او دغه ودانۍ ته نږدې یو کور هم نړیدلې. په دغه کور کې چې شاوخوا 15 کسان اوسېدل، 13 یې ټپیان شوي او 2 نور چې د پیښ پر وخت له ساحې لیرې و د حمله کیسه داسې کوي.
نو دلته رااله پر دې شان وګور، دا زموږ شان یې په دغه رقم کړي، ته دا کنډ بلیت وګور، دغه یې څوک دغه رقم کوي، نو په دا کې دا کشنیان ماشومان ډیر لستانه څور لستانه یا له پکښې ده
کشنیان څه سره خوش سوي و چې پیار مون هغه بر بوتله دورې ماتول ته دلی راسه نو زه دلی چرالم دا شامیان سره دغه و ګر سره دغه د تم بیا ژوند والی مالته کشنیان ورسو زه دایم دلیم دا شان دغه کې بیا می سر خېلم ژوند راته والی ولته ورته سرایته اسره د چرالم دا شان سره ټول کنو بیا دی خلګ رااله ور پشانو کارمل لري هغه موږ سره تسلیم کې
د دغه حمله مسلیا تر وسه چانه دی منلې دا پتیرو دونه کې کندهار کې دوه هم موټر بم حمله ده د رواني قوس یا لندې میاشتې پر 15 منېټه د کندهار ښار په یو لسم امنیتي اوزه په موټر بم حمله کې د ولس پولیس په ګډون شل کسان ټپيان سوي و
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
د پوهنې وزارت هغه تر ها چې لومړی دریم ټولګي څخه زده کړی جمعتون ته انتقالوي ل نیوکو سره مخ شوی که هم د پوهنې وزارت ویلي چې دا کار یوازې په هغه سیمو کې کوي چې چیرې چې خونځي نشته یا خونځي د خلکو له کورونو لرې دي خو دا ډول یوې طرحې د اندېښنې راپارولې چې ښایي د ښوونیز سیستم بڼه ورو ورو هغه سیستم ته ورته شي چې د طالبانو په واکمنۍ کې و فیروزه عزیزی دا موضوع تعقیب کړی دا هم د اوسره سره له کابل نه د ټلیفون په تماس کې ده فیروزه خبرونه تستړي ماشین نور تفصیل لته تاسو اورو
مننه د افغانستان د پوهنې وزارت په روزنیز نظام کې د اسلامي علوم د پیاوړتیا په لټو اعلانیو خبرول وروسته په اعلان وکړ چې پریکړه کړې تر څو د خوندۍ او لومړی ټولګي تر دریم جمعتونه البته دا جمعتونه ته انتقال کړي که څه هم په دې اړه د پوهنې وزارت ویلي دي څو ځلې په خپل دغه خبر پاڼه بدله کړي او بیا یې په بدله سوې باندې کې دا لیکلي چې دا پریکړه یوازې په هغه سیمو کې پلي کیږي چې خوندۍ نشته یا ورته لاسرسی نشته د دې سره د پوهنې وزارت دغه پریکړه بیا په ټولنیزو رسنیو کې زیاتو خلکو غندلې او نیوکې راپارولې دي زینب موسینی په خپل ټویټر باندې کې د غتره د طالبانو د دوران واکمنۍ له وخت سره پرتل کړی او ویلي دي چې دا بیرته تیرته ستنیږي له دې تاریخ سره ماشومان بل خو فهیم رسا هم په ټویټر لیکلی چې دوی مطلب پوهنې وزارت غواړي موږ بیرته هغه ځای ته ستنه کړو چې سل کال مخکې وو د پوانتون استاد او سیاسي کارپوه سمیا کوهستانی بیا د پوهنې وزارت دغه طرح له ماشومانو سره البته له ماشومانو په ابزاري توګه ګټه اخیستنه بولي دا وایي کچې د پوهنې وزارت دغه خپل پریکړه عملي کینو په دې سره کولای شي چې ماشومان زده کړي او داوی د یادګیری هغه کچې ده له ګواښ سره مخ کړي رسنۍ یو هم په دې اړه د البته د پوهنې وزارت دغه تصمیم پاړه نیوکه کړی دی هشت سوپ ورسپانې په خپل سره مقاله کې لیکلی چې دا تیر ثابت ګرځیدنه ده هغه دغه ورسپانې د پوهنې وزارت قطر ها ناسنجیده بللې ده بل خو د پوهنې وزارت بیان دی نجیبه اریان بیا آزاد جوړو ته ویلي دي چې دوی دا پریکړه یوازې په هغه سیمو کې پلي کوي چې خوندۍ ته لاسرسی نشته په دې سره به جمعتونه د ماشومانو لپاره د ښوونیز یو ښه مکان واوسي دوی ویلي دي چې موږ په روزنیزه برخه کې اسلامي علومو ته ضرورت لرو او باید د دې له مخې نه ماشومانو ته زده کړې ورکړل شي خو کارپوهانو په ټوله کې په دې اړه د پوهنې وزارت د دغه پریکړې په اړه انتقادونه کوي. بله
انسر ډیر زیاته مننه کوله تاسو دوستانو له کابل څخه مو زما د همکاري فیروزه عزیزی ریپورت واوریده چې ویلي د پوهنې د وزارت هغه طرحې چې په یو شمېر هغه سیمو کې لومړی ټولګي تر دریم ټولګي پورې زده کړې جماعتونو ته انتقالوي چیرې چې خونځین نشته او یا خلک له خونځیو لري دي په ټولنیزو رسنیو کې عکس العملونه راپارولي یو شمیر خلکو دا طرحه نیمګړې بللې ده او غندلې ده یو شمیر نورو یې بیا ملاتړم کړی دی او دای په هغه سیمو کې چیرې چې خونځي او مکتبونه نشته یا لږ تر لږه خونځي او مکتبونه د خلکو له کورونو لرې دي په هغې سیمو کې دا طرحه د دمګړې د خلکو د تعلیمي چارو د روان ساتلو لپاره یو حل لاره بللې یوه بل موضوع ته زو په کندهار کې د میرمن پونوم د خزو لپاره ځنګړي محلي راډیو چې د میرمن لخوا د میرمن لپاره خبرونه لري د بی پولی خبريالانو سازمان لخوا د 2000 کال د بیان د ازادي د نړیوال جایزې په نوم لړکی شامل شوه ده. دغه جایزه راتلونکي دسمبر میاشتې په 8 نیټه د تایوان په مرکز کې اعلانېږي. صادق رښتینی په کندهار کې د رادیو ته ورغلی او په اړه اداري رپورت لري.
د میرمن پنوم د رادیو د 2011 کال را پدې خوا فعالیت لري چې د میرمنو لخوا په سیمه ییزه کچه څوار لساته د شوز پر مسایلو خبرونه او پروګرامونه لري.
تاسو هم د اوس له میرمن رادیو سره ملياس چې د لارې تاسو ملتي خبرونه په ژوند
د میرمنو لپاره په دغه ځنګړي محلي رادیو کې شاوخوا لستنی انجینر کار کوي. د زینب حلیمی پنوم د دغه رادیو یو کارکونکې وایي د دوی د رادیو پروګرامونو موضوعات شوز ته ځنګړي سیوي.
یعنی میرمن د دې هغول لپاره بیلابیل مختلف پروګرامونه لرو، ټولنیز اجتماعي همدارنګ داسې تفریح ته هم اړتیا لري. ټول تفریحي پروګرامونه دغه تر څنګ خبرونه او داسې نور شیان دي، او د ماشومانو لپاره هم ځانګړي سي پروګرامونه لرو. داسې هغه د ښځو مشکلات چې وي، هم د میرمنو مشکلات چې وي، هغه هم د دې رادیو د لارې و ټولو خلکو ته وړاندې کیږي.
اکرام مهراب د میرمن رادیو یو بل کارکونکي دي چې د خپل پروګرامونو په اړه خبرې کوي.
خوړه خبرونه ده چې په دې خبرونه کې موږ د اوریدونکو لپاره روغتیاي ګټې او شپزي او دغه تر څنګ د افغانستان هغه دودونه چې دود د دستور دي په ځینو سیمو کې او هیوادونو کې هغه وړاندې کیږي، او دوه مخبرونه هم ځانګړې مرکه خبرونه ده چې په ځانګړې مرکه خبرونه کې د افغانستان هغه میرمنې چې موږ یې لرو د میرمنو په برخه کې کار کوي، هغوی موږ میرمنه کو په خبرونه کې، او وروسته د شوزو پر بیلابیل مسایلو پر تاوتریخوالي په بدو کې ورکرنګ هغه ستونزې او مشکلات موږ له هغو میرمنو سره شریکو.
د میرمن په نوم دغه محلي رادیو د بی پول خبري اعلانو سازمان لخوا د 2000 کال د بیان د ازادي د نړیوالې جایزې په هغه نوملړ کې شامل سوي چې ټاکل سوي د رواني دسمبر میاشتې په 8 نیټه د تایوان په مرکز ټاپي کې اعلان سي. د دغه جایزې نوملړ ته د افغانستان څخه د میرمن رادیو ترڅنګ د روسیې، برازیل، فلپین، هندستان او فرانسې سه دولس خبري اعلان او رسنۍ شامل سي وي چې د رسنۍ د زړورتیا، تاثیر لرونکو او د بیان د ازادي په درو جلا جلا برخو کې به جایزې ترلاسه کړي. د میرمن رادیو مشره مریم دورانی چې خپل هم د میرمنو په برخه کې د بیلابیلو فعالیتونو لقبل په نړیواله کچه ستایل سوي، هیله لري چې دغه جایزه به د هغه سخت کار له خاطر ترلاسه کړي چې دی او همکارانو یې سر ته رسولي.
زهیل لرم د هغو فعالیتونو له خاطر چې موږ درلودل، او کومې هڅې چې زموږ همکارانو، خبريالانو او پروډوسرانو د رادیو په برخه کې تر سره کړي، وکولای شو دغه جایزه ترلاسه کړو.
د میرمن دورانی په وینا د رادیو د فعالیت څخه هدف لیرو پروتو سیمو ته د شذو د ژغ رسول دي، خو لا هم ډیر کله د کندهار په سنتي ټولنه کې په خاص ډول لیرو پروتو سیمو کې د ځینو حساسیتونو سره مخامخ کیږي.
از لحاظ ارزشی جامعه هنوز
در ټولنې د ارزښتونو له خاطر موږ لا هم د ستونزو سره مخامخ یو. د حساسیتونو په شار کې نه، بلکې په ولسوالیو او کلیو کې ستاسو
ولسوالی او کلیو کې هنوز هم حساسیت ها هست.
مریم دورانی د میرمنو لپاره د ځنګړي رادیو ترڅنګ د خدیجه کلبرا په نوم د یو مدني بنسټ په چوکاټ کې د میرمنو لپاره ورزشي کلب، کتابتونه او د اسریز د کلو بیلابیل کورسونه لري. هغه د خپل دغه فعالیتونو لقبل څو ځلې په نړیواله کچه ستایل سوي او زیات جایزې ترلاسه کړي. نوموړې په امریکا کې د ملي دیموکراسي د ټولنې لخوا د نړۍ په کچه د دې شو فعال میرمنو په کتار کې شامل سوي. په هالند کې د بیان د ازادي، په امریکا کې د زړول شزیا او په ترکیه کې د سولې په نوم جایزې ترلاسه کړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
دوستانو، زموږ غلاسه د ایرانونه اوري. چینایي او امریکایي شرکتونو د وسلو د پلور 50% نړیوال بازار په واک کې لري. دا خبره د نړیوال سولې په اړه د سټاکولم د څېړونکو موسسي نن په یو ریپورت کې کړی ده. سفیولا ستانکزه په دې اړه نور تفصیل دروړي.
د نړیوالې سولې په اړه د سټاکهولم د څیړنو مؤسسي ویلي چې امریکایي او چینایي شرکتونو په 2019 کال کې د وسلو په بازار باندې واک چلاو. د دغې مؤسسې د راپور له مخې امریکایي او چینایي شرکتونو تیر کال د نړۍ د وسلو په پلور کې 50% لاس درلود. د استاکهولم د موسسې د راپور له مخې چې دوشنبه خپور شوی دی، په نړۍ کې د 2019 کال پر مهال د 25 فعالو تسلیحاتي شرکتونو له ډلې 12 امریکایي وو چې ټول ټالی 1.5% بازار په واک کې درلود. حال دا چې چینایي شرکتونو یوازې 15.5% سهم درلود. دغو 25 لویو تسلیحاتي شرکتونو 8.5% پرمختګ کړی چې ټول ټال خرڅلاوې 3.1 میلیارد ډالر ته رسیږي. د وسلو د پلور په 5 لویو لومړیو شرکتونو کې ټول امریکایي دي، لاکهید مارتین، بوئینګ، نورتروپ ګرومن، ریتیون او جنرال داینامکس. د استوکهولم د سولې د نړیوالې څیړندوی مؤسسې سیپری راپور وایي چې څلور لوی چینایي شرکتونه د لومړي ځل لپاره د وسلو 25 لویو شرکتونو په ډله کې راغلي دي. پخوا د دغو شرکتونو په اړه معلومات نه ورکول کېدل. دوه روسی شرکتونه هم، الماز انتی او یونایټډ شپ بیلډینګ، په 15 او 25 رده کې ځای لري. سیپری وایي چې دغو شرکتونو په 2019 کال کې عواید لکړي وو او ټول ټال د ټولې نړۍ 4% تسلیحاتي بازار په واک کې درلود. د روسیې یو بل تسلیحاتي شرکت یونایټډ ایرکرافت له 25 لویو شرکتونو لویدلې، ځکه چې په عوایدو کې 1.3 میلیارد ډالر کمواله راغلی دی. د چین اویک، سی آی ټی سی او نورینکو په ترتیب په شپږم، اتم او نهم ځای کې دي. د بریتانیا بی آی اے په اووم ځای کې دی. امریکا لسیزې کېږي چې د نړۍ د وسلو په پیر او پلور باندې واک چلوي، خو د لومړي وار لپاره چینایي شرکتونه وتوانېدل چې تیر 2019 کال د خپلو وسلو د پلور سهم 15% زیات کړي. د استوکهولم د سولې د نړیوالې مؤسسې د راپور له مخې د 25 لویو تسلیحاتي شرکتونو په ډله کې لومړی ځل د متحده عربي اماراتو یو لوی شرکت هم ځای شوی دی. د نړیوالې سولې لپاره د استوکهولم څیړندویه مؤسسه په 1968 کال کې د سویډن د پارلمان په مصوبې سره رامنځته شوه او له هغې وخت راهیسې په نړۍ کې د وسلو د پیر او پلور او پوځي لګښتونو په اړه باندې څیړنې کوي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دا د آزادی رادیو ده. وسم راځو دې ته چې د کابل چاپ دین ورځې ورسپانو په کوم مسلو لیکنه او خبرې کړي ناجیه صافی ورته کتنه کوي.
ویسا ورسپانې له افغانستان د امریکایي سرتیرو له وتلو سره د امریکا د کانګرس د مخالفت په تړاو لیکنه کړې ده. ورسپانې لیکلي د امریکا د کانګرس ځینې غړي وایي ولسمشر ټرمپ افغانستان کې د سرتیرو شمیر له 400 نشي کمولی. وړاندې په سر مقاله کې په دې اړه هغو جزئیاتو ته اشاره شوې چې د 2020 میلادي کال لپاره د امریکا د استازیو او سنا جرګې د واک ورکولو قانون کې راغلي دي. ورسپانې لیکلي په قانون کې راغلي چې ولسمشر نشي کولای چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر تر 400 رقم کړي. ورسپانې په وینا د قانون جوړونکي وروستۍ پریکړه نوې ټاکل شوی ولسمشر جو بایډن ته هم قوي پیغام ورکوي سو د افغانستان له مسایلو سره بشپړ مسؤلانه چلند وکړي. او هیوا دولتي ورسپانې هم په سرمقاله کې په همدې اړه لیکلي دي. ورسپانې لیکلي چې کانګرس د ټرمپ حکومت مکلف کړی چې له افغانستان نور ځواکونه یوازې هغه مهال ایستلی شي چې د امریکا له متحده ایالاتو او د افغانستان له حکومت سره پرې همغږي شي. لیکوال ټینګار کوي چې د امریکا کانګرس په داسې حال کې دغه دریز غوره کوي چې د ځواکونو د ایستلو د نیټې اعلان طالبانو او نورو ترهګریزو ډلو ته داسې روحیه ورکړي چې ګنې هغوی مقاومت وکړي او همدا ده چې د سولې لړۍ له ځنډ او خنډ سره مخ شوې ده. هیواد دولتي ورسپانې د کانګرس له وروستۍ پریکړې هرکلی کړی او لیکلی دی چې له افغانستان سره د امریکا او نړیوالې ټولنې ملاتړ ډېر اړین دی او که د ملاتړ ختمولو نیټه ټاکل کیږي او یا هم غیر قانوني پریکړه کیږي نو د ترهګرۍ خطر لا زیاتولی شي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زبیر نه خوشوم چې ګډون نه پښکې کوي.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپنې او دریا
تاریخی قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقی.
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
دوستان زموږه غلازادي رادیو ناوړی وس هم د خبرونو وخت را ورسید. په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې شوې. نوریاس نوري استودیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی تر یو.
د کندهار چارواکي وایي د دامان ولسوالۍ پر امنیت قومندانې د نننۍ موټر بم چاودنې په ترڅ کې درې دېرش کسان ټپیان شوي. د کندهار د ولي ویان احمد بهیر احمدي ازادي راډیو ته وویل چې په ټپیانو کې دوه پولیس، نورې د دې امنیت قومندانۍ ملکي کارکوونکي او ولسي وګړي دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ په دې هېواد کې د برېټانیا، فرانسې، جرمني او ایټالیا په ګډون د ټولنې د یو شمېر نورو غړو هېوادونو او د امریکا، استرالیا او کاناډا سفارتونو او د ناتو استازي په دې هېواد کې د رسنیو پر کارکوونکو، مذهبي مشرانو، د بشري حقونو پر مدافعانو، زده کوونکو او د مدني ټولنې پر استازو هدفي وژنې په کلکه وغندلې او ویل چې طالبان او مختلف تروریستي ډلې په دې هېواد کې د اکثریت ملکي تلفاتو مسؤل دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یو نامه او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر لخوا نن په یو نوي خبر شوی راپور د راپور موندنې ښیي چې د افغانستان قضایي سیستم افغان ښځو او نجونو ته د تاوتریخوالي د جرمونو په قضیو کې د عدالت د تامین په برخه کې پاتې راغلی دی. د فاریاب په مرکز اندخوی کې په زرګونو کسانو په یوه اعتراضیه لارون کې د عبدالرؤف په نوم د هغه 9 کلن ماشوم د خوشې کولو غوښتنه وکړه چې یوه میاشت مخکې په مزار شریف کې د خپل کور له مخې تښتول شوی دی. بریتانیا اروپایي ټولنه به روانه اونۍ وروستۍ هڅې وکړي چې له بریکزیت وروسته د سوداګرۍ پر یوې معاملې سره سلا شي. تر اوسه د دواړو خواوو مرکچیان پر دې کار کوي چې د ډسمبر له 1 یا د بریکزیت د انتقال پړاو له پای ته رسېدو مخکې په ټپه درېدلی حالت پای ته ورسوي. د امریکا د متحدو ایالتونو د اوسني ولسمشر ډونالډ ترامپ شخصي وکیل رودي جولیانی په کووید-19 ناروغۍ اخته شوی دی. د هغه 13 کلن چچنیایي هلک چې پاریس ته نږدې د یوه ښوونکي سره پرې کړی و مړی په چچنیا کې خاورو ته وسپارل شو. عبدالله انزوروف د اکتوبر د میاشتې په نیمایي کې د تاریخ او جغرافیه ښوونکی په پاریس کې وژلی و چې وروسته د پولیسو لخوا په ډزو ووژل شو. او هغه چینایي فضایي بیړۍ چې سپوږمۍ ته استول شوی وه پرون د دې سیارې له سطحې ډبرې راټولې کړې او بیرته ځمکې ته د راکوزېدو لپاره تیاری نیسي.
وړاندې په خبرونه کې ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه خبرو. همدارنګه د لوبو له میدانه سپورتي خبرونه هم لرو. د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې مشترک پروګرام هم لرو. خو د ټولو مخکې و بل موضوع د اډیداس لخوا په یو جوړه کرمچو $1,000,000 بیا ټاکل شوی. دا چې څنګه او دا څه ډول کرمچ دی له صفیولا ستانکزی اورو.
د بوتانو شتمنو مینوالو ته یو وار بیا قیمتي او لوکس کرمټ جوړ شوی. اډیداس شرکت چې د کرمټ په جوړولو کې نړیوال شهرت لري دا وار د پروکلین یا چینی جوړولو له میزن جرمنی کمپنۍ سره په ګډه یو جوړه لوکس کرمټ جوړ کړی. فرانسوي خبری اژانس راپور ورکړی چې د اډیداس دا کرمټونه په نیویورک کې د سادیبی له شرکت سره دي. د راپور له مخې د لوکس توکو او هنري آثارو کاروباري شرکت سادیبی وایي تملری دا جوړه کرمټونه په بولۍ کې په $1,000,000 و پلورل شي. کدا کرمچونه په دې بیا و پلورل شي نړیوال ریکارد به جوړ کړي ځکه تر اوسه د پروکلین کرمچونه په دومره لوړه بیا نه دی پلورل شوی. د اډیداس دا کرمچونه ZX 8000 نومول شوی. په کرمچونو باندې چې تلای بندونه او شاوخوا سپین رنگ لري د پاسه د پروکلین په مټ رنگا نقاشي او ګلان استل شوی دي. پروکلینی یا چینی انزورونه او ګلان اکثر د چینایي لرغونی انزورګری او هنري آثارو څخه په الهام استل شوی. پروکلین د کاشي ګران بیا ډول دي چې اکثر ترې لوکس توکي جوړیږي. خدا لمړی وار ده چې د کرمچونو د ډیزاین او خایست لپاره ترې کار اخیستل شوی. دا کرمچونه سر لنن یعنی د دسمبر لوو مې د دسمبر تشپاړه سمې په آنلاین باندې خرڅلاو او بولې توړندې شوی. تر ټولو عجیب بل ادا چې دا کرمچ د اغوستلو لپاره نه دي بلکې یوازې د یو خایسته توکي په توګه باید وساتل شي.
تاسو لا پیغامونو
څه دا
سلامت لغمان ولایت پاس پر زحمت درکوم الیکم ټول سوالې ته بارے کې تاسو سره خبرې کړو دا کار چې تاسو لغمان د فارمر صاحب له کوزي نن ورته مې ته لغمان د نسب سره سره تجربه کړو نو تاسو یو څه په شنو کې نو کې بحث شنو دا د دې راځي نو تاسو کوم څه نه زموږ سره نه ګورئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
اید مؤسسه د نورستان ولایت ته دواګانې عرضه کوي او ډاکټرانو معاش ورکوي. ډېره بیکاره مؤسسه ده چې تر اوسه پورې اووه میاشتې کېږي چې ډاکټرانو ته معاش نه دی ورکړی او چې ورکوي نه اوس درې میاشتو اوازه ده. نو دولت نه هیله لرو چې داسې خلکو ته قرارداد آینده کې ورنه کړي چې ډاکټران غریب خلک دي، وړه اخلي، کور خرچه، مریضان، دا ټول پرې باندې اووه میاشتې معاش نه ورکوي. وسلام
اسلام د لشکرګا ولایت د لشکر بازار څخه درته خپل آواز په ازادي راډیو کې سب تمام اورو. بل د پرلمن کې د نظامي شهیدانو او معلولینو سره داسې شخصي برخورد روان دی په ټولو دولتي اداراتو کې. زواګر انصاف رئیس جمهور څخه مې اول دا غوښتنه ده چې هلمند ته اووه نیم سوه نه سوه ته پولیس شهیدان شوي دي. نو هیله مې دا ده چې د وزیر صاحب کورنۍ چارو وزیر صاحب او رئیس جمهور د پلا راولي دي د اووه نیم سوه د هلمند شهیدانو د نظامي شهیدانو د کورنۍ حوال احوال وپوښتي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د ماشومان لپاره د لوب کوم وسایل ګټور تمامې دلی شي؟
موټر ګیم ورته خسته کورګه په ماګه مصرف ده، څنګه چې ده نانځه کوم ورته خسته ده، ایو لور مې ده، مطلب هغه ته مې نانځه کا خسته سات پیرې په ماګه باندې.
او کوم شایان دوی جنگ جګړې ته چوي؟
توفک او تومانچه کلشنکوب ده مساله ای.
نن په امدی اکل خبری کوو له آزادی رادیو سره اوسی. قدر من دوستانو، سره لدی چې په افغانستان کې لسګونه خطرونه د ماشومان ژوند ګواښوي، د دې ترڅنګ یو هم د لوبو خطرناک سامانونه دي چې د کورنۍ لخوا کوچنیانو ته اخیستل کیږي. ټوپک، تفنګچا، ټانک او داسې نور هغه شیان دي چې ماشومان جنگ جګړې ته هڅوي. دا چې یو شمیر کورنۍ ماشومانو ته د دې شیانو خطرونه نه وایي او په بازار کې هم بې شمېره لیدل کیږي، نو کوچنیان هم علاقه ورسره ښیي. په همدې اکله د کابل په ښار کې یو ماشوم سره غږېدل یو، ورته غوږ شئ.
زما نوم عبدالرحمن.
څو کلن یې؟
یوولس کلن.
د لوبو شیانو کې د کوم شیان ډېر زیات خوښېږي؟
ټوپک او تومانچا.
دا دې ولې خوښېږي؟
همدا مې خوښېږي، همدا مې پلار راته اخلي. کلاشینکوف دا مسله یې.
په کلاشینکوف څه کوي؟
داسې موزینې سو پړکې مرمۍ کلولې کلولې هماغه باندې
موزینې سي. کلاشینکوف دې داسې هم کوي؟
او داسې وړکې مرمۍ کلولې کلولې هماغه باندې.
د لوبو خطرناک وسایل د دې سبب کېږي چې کلونه وروسته یې هم زیان ولیدل شي. د کونړ اوسیدونکی جمال الدین وایي چې په ماشومتوب خپل ملګری داسې ژوبل کړی و چې لای هم پر مخ داغ لیدل کیږي.
خو ما خپل یو تمانچه واخیستله او داسې د باروتو غوندې د لرګي ګولۍ ولا جوړه کړې و دونه د نوکومره دې کې بدننه باروتو دا به خارګای لرل، نو دا باروت به پکې و. نو دا مې د تمانچه سر کې د خلکو کې به مولورو منډله. یو مرګړي په کور ته لاړم وروره، او بس چې راووته زه ته تمبینه شاته پټ شوی وډز چې مې پیوکو دا ځنه مې پیوښته. اوس هم هغه داغ پکې دی، دا زنه چې پیوشه سترې پیر راوښ ان شکل د بارود دی کنه. دا ظلم دی د بچو د اولاد سره چې دې باندې دا لوبیو کې تمانچه ولا خستې را روانه کړي، ټوپکې ولا پلاستیکي خستې را روان کړي، مردکی ولا خستې را روان کړي، زم قلم دی ولا لاس کې ورکی، کتابچه دی ولا لاس کې ورکی، درس او تعلیم دی کې کې د وطن زمونږه خراب شوی دی، خور شوی دی، زار شوی دی. بای چې دې لپاره خدمت د اړې نگانی، چې دې لپاره د دې خدمت مونږ وشو کولې چې هغه ځوان زمونږ د آینده لپاره یو څه جوړ شي. دې نه
دا چې ماشومان کوم د لوب شیان واخستل شي، د شپږو ماشومانو لپاره شاو ساين نه مو پختلې دي.
موټر ګیم ورته خسته، کور کې پماګه مصروفه ده موټر کې خپل ګرځي څنګه چې ده نانځه کم ورته خسته ده ایوه لور مې ده مطلب هغه ته مې نانځه کا خسته پاګه مصروفه ده بس هغه سات تیری پماګه باندې کم شي نه چې مطلب اوس په حال په بازار کې چې ده موجود دی لکه سخته کې تماشې دي ټنګ ده مطلب نور د وسایل چې هغه بشمانو په ذهنونو باندې یو منفي اغیزه کوي باید دغه نه جدن پاملونه چې د دینه خودداری وو کې د سی وسایل ورته برابر کې چې دغه دم په حاله سات په تیر شي او هغه ته یو سالم روحیه او یو سالم نغت واخل شي آینده مطلب دغه شینو نشي د جنجالونه جوړیږي مسالی تماشه ده یا په بازار کې دغه عادي تماشه دي ذهنن چې د دوی شرا لویږي مطلب کېد شي چې دغه اصلي شینه بیا استفاده وو کې په کور کې جنجال جامعته مطلب یو غټ سرخوګي جوړیږي او زما په نظر شه ده صحیح عمل نه ده
د ماشومانو د تربیه په برخه کې ماهران وایي چې ماشوم په دین نه پویږي چې کوم شیان دوی ته خطرناک ثابتېدل شي هر څه چې په نظر خبي همغه غوړي دا د کورنۍ مسولیت دی چې دوی ته د لوبو د شیان برابر کړي چې د خطر پر ځای د دوی له ذهني ودې سره مرسته وکړي په دې اکلمو د افغانستان د علوم اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست سره مرکه کړي نوموړي د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې ګڼې مقالې لیکلي دي
په پایل کې ډیره زیاته مننه چې موږ ته د مرکې وخت راکړ راځو دې ته چې تاسو خپل په کور کلی کې له ماشومانو سره څه ډول د لوبو وسایل ګوري
تر کومه چې موږ د عمر برخره رسیدلې ده په خوښنۍ سره چې موږ په افغانستان کې اوس د ماشومانو د کوچنیانو لپاره د لوبو د ساتیرو د بازوی خورا خطرناک او نوړ توکي او ابزار د ساتیري سامانلات وینو
تاسو خطرناک شین یاد کړل مثلا کوم شین دوی سره ګوري
دا څلور ښکاله جګړه سوي ده بوه ټول د سلاو توپکو دغه اسلحه څخه ډاکتي اطراب مهم شاریات مهم ټول دغه مجبینو جګړې زالته څخه هم ماشومان تقلید کی اغه د سپیکر کې چې دغه یو ډول ضرورتیا او غشتلتیا او داده د هغه تمثيل کی تر ټیر موږ د دوی سره توپکونه وینو پټاکې وینو دغه د جنگ ابزار وینو توپنچور سره وینو فقط دغه تمایل مو دغه تدی
کوم شین تاسو یاد کړل چې لکوچنیانو سره ګوري اوس خطرونه توازی کړی مثلا جنگی دی لوب و وسیله دی دوی په ذهنیت څومره منفی اثر کولی سي
ابزار یا د توکي یا د اسلحه د دې د پلاستیکی ډول دغه یو ډول رواني اغیز کوي یا ذهني تاثیر لري تر څو کوچنی بیا په لویوالي کې هم داسې توکو ته لاس واچي د دوی پروان باندې ډیره ناوړه اغیزه کوي ډیره بده اغیزه کوي ذهن یې جنگی کوي جنگی ذهنیت د ده سره بیا د دغه کوچنیوالي څخه یو جنگي توام نه پاتېږي دغه توام نه پاتې چې بیا په ځواني کې هم د سرایت کوي او د تمایل تر قلم کتاب علمي مطالعه او ټولنیزو موضوعاتو یو دغه جنگ او جګړې سو توکت لیوالته ډيري
د خو راتلونکي ته خطر سه ماشوم ام دا ووست په دغه شیانو لوبي کوي دوی ته جسمن کوم توان رسولې سي
د توپنچي او توپک هغه خپل ډول پلاستیکي مرمۍ لري یا پټاکۍ لري دغه پټاکۍ ماشومان زخمیان کړی دي حتی په سترګو کې مشت دي هغه اړاند کړی دي حتی تر مرګ پورې رسولې دي نو خطرونه دا غدي چې ژوند دور بدرنګ کړی دي
بل اوس نو څه کول پکار دي وړو کوچنیانو ته کوم د لوب وسایل په واک کې ورکو تر څو دغه جنگي شیانو نه دوی لري ووسی
ټولیز تبلیغ او کار په کار دی دا د کورنۍ څخه تر شوونځي پورې او تر ټولنې پورې تر حکومت پورې دې ته باید پام وسی داسې ذهنیت جوړونه وسی چې د ماشومانو تمایل تر دغه جنگي توکو و نور د ساتيري هغه شانو ته چې هغه خطر نه لري و هغه ته تشويق کی
په خو وختونو کې و کورنۍ خپل بچو ته سره هم د لوبو وسایل برابرول
په خو کې به د ټکرو ټکو رخت څخه به جنو هغه ننځي کې دا و جامع او ډول ډول شان جوړول الکوان د پاره د جنو لرګوي څخه دغه د پاره موټرونه جوړېدل کشتي به جوړېدل نور په موهید کې چې د دهکانی سامان او د بزګری سامان د دغه به جوړاو او یا به هم کمبګي او گاډي او داشان
د لوبو مثبت وسایل که تاسو یاد کړل توپ او نام زکه او دا شین کنه د ماشوم په ذهني وده د څومره مثبت اثر کولی سي
کله چې جنې یو نوکی جوړی خپل ځان ته کور جوړی د دغه ماشوموالي څخه دې ته د مور کېدلو او د یو کورنۍ د مسؤلیت سپارلو ټریننګ یا تمرین ورکول کېږي. فکري روزنه ده. هلکان هم کله چې دوی د دهکانۍ یا د بزګرۍ سامان جوړوي، کله چې دوی په محیط کې د دغه توکو سره بلدیږي، کله چې ځوان سي دغه د ماشینتوب څخه د ده په ذهن کې د ده د مسؤلیتونو د ورسپارلو غالب وي، یو فکر ورسره وي. د مثال په ډول چې دی یو بګۍ جوړوي، بزګرۍ د یو مورختو دا جوړی یا بیل جوړی، دا د دوی پر ځان باندې. حتی که تاسو وګورئ د ماشومان لپاره، دا اوس موږ ډېری ماشومان لرو د هیواد په مختلفو برخو کې چې هغه توانېدلي چې د دوی د ذهني رشد څخه د روبات جوړولو تر کچه پورې ګټه واخیستل سي. یعنی موږ کولی شو چې ماشومان داسې وروزو چې روباتونه جوړ کړي، ماشینالات جوړ کړي، کله چې لوی سي هغه تخنیکي فکر ولري، هغه تیوریکي فکر ولري، هغه مخترع یو اختراع کوونکی فکر ولري. د کوچنیو کوچنیو کارونو څخه په لویوالي کې تر لویو کارونو، تر لویو فکر کولو پورې دوی چمتو کوي. او که چیرې داسې چې موږ د هغو په لاس کې توپاک، ټانګ دا ورته ورکوو، طبعا دوی چې کله لوی کېږي لیوالتیا و ټانګ تو پټاکیو جنګي سامانات سره مینه و علاقه پیدا کېږي، بالاخره تمایل هغه ته پیدا کېږي. کله چې د چا سره دغه رقم ذهنیت وي، نو طبعا هغه بیا هغه د سولې لارې یا هغه د امن و د ټیکاو د لارو سره ډېره لیوالتیا نه لري، ډېر یې تمایل و دغه ته وي چې څنګه کولی شي د دغو توکو جنګي ابزار په واسطه خپل فکري مخالف یا بل څوک چې دی په کوم نظر ورته ګوري هغه راوپرځي، راغزاري کړي. نو ډېر زهرجن تاثیر لري د ماشومان پر ذهن، د ماشومتوب سره تر ځوانۍ پورې.
ډېره مننه ژوندي اوسئ.
مننه له تاسو.
قدر من دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارزای کی چیاست الله مومال او ملګری.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه
د لوبول میدان په یو بل او نيز خبرونه کې مو زه اکرام الله اکرام هر کله کوم په دې هله چې روغ او جوړ او صحیح خبرونه کې به ووري چې په افغانستان کې د کورونا وایرس د دوهمې سپې د راتګ لامل د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې پریکړه څه ده؟ آیا په ورزشکارانو او ورزشی لوبوبا یو وار بیا بندیز ولګول شي؟ که وختونو د کوریش افغان لوبغاړی اجمل اسحاق زیبا د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه هم معلومات درکړي، خو په فایل کې نه جساپی د نن ورځې ورزشی خبرونه وړاندې کوي.
د مرکزی زون د فوټبال سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې د کابل، بامیان، پنجشیر، پروان، کاپیسا او لوګر هغو لوبډلو برخه اخیستې چې په دې ولایتونو کې په داخلي لوبو کې بریالیتوب ترلاسه کړی و. دا سیالۍ د لیګ په شکل ترسره کیږي چې یوه اونۍ دوام کوي. د دې سیالیو اتل او ځلیدونکي ټیمونه به د افغانستان کلب جام کې د ګډون لپاره جواز ترلاسه کړي چې ډېر ژر به پیل شي. د کابل د فوټسال غوره لیګ ګروپي سیالیو په لړ کې نن سهار رحمت او تاهای لوبډلې ترمنځ لوبه شپږ د شپږ په وړاندې مساوي پای ته ورسېده. د کابل د فوټسال کمیټې مشر دین محمد صافی ازادي راډیو ته وویل چې دغو دوو لوبډلو نیمه پای لوبې ته د وتلو هیڅ چانس نه درلود او دواړه لوبډلې مساوي دي. ښاغلی صافی وایي چې رحمت لوبډله د ښه ګول وهنې له امله د جدول څلورم او تاهای لوبډلې د جدول وروستي ځای خپل کړ. دغه سیالۍ له تیرو لسو ورځو راهیسې د لسو لوبډلو په ګډون روانې دي او ټاکل شوی چې د سریلانکا د کرکټ لیګ دوه لوبې نن شپه ترسره شي. کولمبو کینګز به له ګلایډر تورس لوبډلې او ډیمبولا ویلینګ او جیفن سټایل لوبډلې سره به مخ کیږي. لومړۍ لوبه به په ځایي وخت
وبجی او دوی ملوبه به په 2 بجو او 10 دقیقو پیل شي. د سریلانکا د کرکټ لوبډله په 13 لوبه کې د کولمبو کینګز او کی جی ټیسټرز کرکټ لوبډلو ترمنستر سره شو. په دې لوبه کې افغان اخیستل شوی لوبغاړی رحمت الله ګربز په 20 توپونو سلور دیش منډي وکړي. قیس احمد په سلور اورونو کې اته منډي کړي او دوه وکټي اخیستي. د دوی لوبډله کولمبو کینګز بریالی هم دا او تر دې دمه سلور لوبي ګټلی او د نمبرو په جدول کې دویم ځای لري.
یو ور بیا هر کله د ننو اوریدونکو له ازادي رادیو نه د لوبل میدان ونی ز خبرونه او ری لکوډان د مچو اوریدل. په افغانستان کې د کورونا وایرس ته دوهمه چپې دراتګ لامل په هنتونونو او خنزي رسخت شوې دي. خو لا هم د دې هواد په بیلا بیلو سیمو کې ورزشکاران خپل لوب ته دوام ورکوي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي ک حالات سخت شول، دوی هم اړ دي چې په ټولو ورزشي فعالیتونو بندیزونه ولګوي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره را سره هم دا اوس د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سکرتر جنرال یونس پوپلزی د ټلیفون پر کرخه ملمه دی. پوپلزی صاحب، ستړي مشي که پایلې لدینه کو چې د افغانستان عام روغتیا وزارت د کورونا وایرس د دویمې څپې د راتګ لامل خونځي پوهنتونونه رسخت کړل، د غشان د ودونو تالارونه هم وتړل شول، د لوبو په برخه کې وضعیت څه دی، څنګه کیږي؟ بالاخره که حالات سخت شي ستاسو پریکړه بسوي؟
موږ تر اوسه پورې الحمدلله داسې جدي تهدید مواجه نه دی، په دې چې د ورزشکارانو او ورزش په خپله د مقاومت د وجود لپاره یو ښه وسیله او یو ښه فاکتور دی. خو مشورې مو د وزارت صحت عامې د مسؤلینو سره ادامه لري چې څه رقم کولی شو هغه شدید تهدید ته پلان او برنامه او په نظر کې ولرو، او موږ هم متوجه یو جدي، خو د دې خاطر چې تقریبا 15 میاشتې ورزشکاران ټول په کورونو کې وو او زیات موږ هم نه غواړو چې مثلا د دې هغه بدني وضعیت او بدني آمادگی چې مسابقات ته دیرتون کې کال رتون کې کال ته هغه هم صدمه ویني او د فدراسیون پلانونه صدمه ویني، نو لږ احتیاط کوو. دواړو طرفو ته متوجه یو، مشورې د وزارت صحت عامې سره روان دي او ان شاء الله که پوه شو چې تهدید زیاتیږي او تهدید جدید دی، نو صرف صد به بیا موږ هم د قیدات او شرایط وضع کوو.
او که لکه څنګه چې تاسو ویل د عامې روغتیا وزارت سره تاسو په تماس کې یاست که حالات سختيږي، کورونا وایرس دویم صفه جدي کیږي، نو بیا به تاسو پریکړه سي په بیا به ماغه ډول لاکډاون بندیز بلګي که څنګه لکه د تیر کال په شکل؟
دوه سناریوګان یا دوه پلانونه از موږ سره دي. یو پلان دا ده چې مثلا په اوله مرحله کې به تنا ورزشکاران تمرین کوي او مسابقه به کوي، لیدونکي به مطلق بند وي. دوام مرحله دا ده چې ورزشکاران به هم بیا تمرین نه کوي، تنها هغه سپورتونه به تمرین نه کوي چې هغه انفرادي لوبې دي او تماس نه لري د بل لوبغاړي سره. که اقتصادي وضع ملک خو، نو بیا هغه ورزشکاران چې د المپیک د سیالۍ د پاره ځي هغه ته باید موږ ارتستونه وکړو او خاص ځایونه آماده کړو چې هلته بیا دوی تنها تمرین ولري او د نورو خلکو سره زیات تماس کې باید نه وي. نو دا هغه پلانونه او برنامې په نظر کې دي. خو امیدواریم چې زر واکسین مارکیټ ته راشي او خدای وکړي چې خصوصا هغه ورزشکاران چې موږ د المپیکي سیالیو لپاره راتلونکي کال ته آماده کوو او په اول قدم کې بغوی ته ان شاء الله د واکسین غمه خوړل کی.
او په پلزه سه بوس محل په افغانستان کې کومي کومي لوب الکترلګه په کابل کې روان دي، کلک په جزئیات راته معلومات راکړي.
په دې هفته کې راتلونکي هفته کې به د سترنج لوبې کیږي، لومړنۍ ملي لوبې دي چې د 300 نه زیات ورزشکاران په دې کې برخه اخلي. د والیبال د جنکیانو سیالۍ هم په پلان کې دي، د سایکل ځغلول د ملالې په نامه یو جان جام د خویندو لپاره هغه هم په لار اچول کېږي، د اس ځغلولو لوبې هم په نظر کې دي چې وشي. خصوصا دغه د بایسیکل او د اس ځغلول سیالۍ به په هیڅ صورت سره کنسلېږي نه، ځکه چې دوی تهدید نه ده او تماس هم نه لري یو د بل سره، او بل په آزاد فضا کې په لرې فاصله کې دي دا لوبې ترسره کوي. اما د والیبال او د سترنج لوبو ته جدي متوجه یو چې که خطر موجود و نو هغه کولی شو چې لغوه کو او یا هم په سیستم یا په لوبو باندې په شیوه باندې د تغییراتو څه تغییرات راولو.
او اوس چې کومې لوبې جریان لري، کوم کلبونه چې خلاص لږ تر لږه د بدن جوړولو کلبونه، هلته فاصله مراد کیږي، ماسک کارول کیږي که نه؟
په ورزش کې ډیره سخت ده چې ماسک واچي او ورزش وکړي، امکان نشته. اما د نور سنیټایزیشن یا د میکروبونو د وایرسونو د وژنو ټول لوازم استفاده کیږي، هغه مواد د افونی استفاده کیږي چې هغه د وایرس د مخنیوي لپاره په کار اچول کیږي او کومک کوي.
په بل ځای سب تیر ځل چې لاکډاون وو او تیر ځل چې هر څه په ټپه باندې ولاړو هر څه تړل شوي وو، اولمپیک ته څومره ضربه ورسېده لږ تر لږه د ورزش په برخه کې، او که دا ځل بیا هم حالات هماغه مرحلې ته ځي او هر څه تړل کیږي، څومره ستونزو سره به تاسو مخ شئ؟
شدیدا نه تنها اقتصادي وضعیت ورزشکارانو او د لوبغاړو خرابېږي، رواني حالت خرابېږي، په زمن کې هغه آمادګان چې ورزشکار په کلونو کلونو یو مسابقې لپاره آمادگی نیستی و آقا بیا کنسل شی و یا پلا روانه چول شی، نو فکر نارامکی گی او طول آقا زحمات هدر و پخار رو بانیدی. انشالله باورمنی چه که دا واکسین زر مارکیر تراشی او دوام سپا پا افغانستان که دی مخ که دینا چه شوی و کی یا ویروس دیر خبور شی مخ و نیول شی، نو دیر زیاد بخوشحال شو، اما شدیدن صدمه خصوصا روانی صدمه ورزشکاران تا دخ پری.
د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سیکرتر جنرال یونس پوپلزی او اوس هم لجمن سره سم د کوری شفغان لوبغاړي اجمل اساقزی د خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه معلومات درکوي.
زه اجمل اساقزی يم، د افغانستان د ملي ټیم کورش یو لوبغاړی يم. زه تقریبا 4 کاله او 15 کاله کیږي چې ملي ټیم لوبغاړی يم، چې اول مقام می ترلاسه کړی دی. په ډېر کشورو کې خارجي مسابقو کې می اشتراک کړی دی، یو څو کشورونو نوم درته اخم او د میډالو سره. هندوستان کشور کې می د پونه شهر کې یو آسیایي مسابقې چې وې ایشین چمپیونشپ ورته وایي، د برونز میډال می ترلاسه کړ د افغانستان په نفع. اندونیزیا کشور کې چې د آسیایي مسابقو مقدماتي مسابقې وې چې په هغه کې می د طلا مقام ترلاسه کړ. کوریا مسابقې کې کې جهانی مسابقې وې چې ایشین ورلد چمپیونشپ ورته وایي، په هغه کې مې برونز میډال ترلاسه کړ. ازبکستان کې مې برونز میډال ترلاسه کړ. دا زموږ ملي ورزش چې پهلوانی د اولین وار په 1992 کال کې د ازبکستان دولت لخوا یو رسمي ورزش وټاکل شو. په خوا په ودونو کې، په محفلونو کې، په نوی کال کې داسې پهلوانی کېدلې په افغانستان کې، په ازبکستان کې، او اولین وار ازبکستان دولت دغه ورزش رسمي کړ او په آسیایي لوبي کې ور داخل کړ. زما کور د شبرغان ښار کې، د کورنۍ می ټول حالته دی، قومونه می دي، موږ اته ورنه یو شکر خدای، درې خوند یو، او زه زما پلار یو معلم دی، زه خپل محصل یم، اوس په تایوان کې د پانځي حقوق ماستری وایم او د لیسانس د پانځي حقوق نه فارغ شوی یم. د دې تر څنګ د درس تر څنګ زه ورزش هم کوم، او ډیر علاقه مې ما پهلوانی ته درلود چې آهسته آهسته په دې کچې مې ډیر پرمختګ وکړي، او خپل زحمت مې وو، د کورنۍ تشویق مې وو چې زه اوس په نړۍ کې پیژندل شوی یم.
د افغانستان د کوریش ملي لوبغاړي اجمل اساقزی او چې د خپل شخصي او لوبیز ژوند پاړې معلومات درکول. درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دیو نه د لوبل میدان ورزشي خبرونه پای ته رسیدي. تر بلې خبرونه پوري مو په لوی او بخون کې څښتن سپارم. هر چرته چې یاست، روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
سر دے رہا تھا ماں کا وزائی او کریمی دلاز جانا نام
Show.